د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله قدر منوریدونکو نوریاس نوریم او د نن ورځې د پنځشنبه د ورځې د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دیار لسوا یو نوی یوم هجری المریس کال د پنځشنبه ورځ د لړم یا عقرب د میاشتې 15مه ده چې د 2012 میلادي کال د نومبر له 15مه سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې اسلام آباد یو شمېر طالبان خوشي کړي دي څو له طالبانو سره د سولې هڅې تیزې شي. د غرض د افغانستان په اړه پر ځینې نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان الن وای دی بل پنټاګون سره د هغو ایمیلونو په اړه څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي چې د هغې میرمنې ته استولي وو چې د سی آی ای د پخواني مشر ډیوید پایتروس د رسوایي په قضیه کې ښکېله ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډه کوي تر څو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په اړه چې په ترڅ کې د حماس د پوځي برخې مشر ووژل شو خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په انتخاباتو کې له بریالیتوب وروسته په لومړي خبري کانفرنس کې وویل دی داسې نښې نښانې نه ویني چې د سی آی ای د مشر له لرې کېدو وروسته د ملي امنیت ته څه زیان رسېدلی وي. د پاکستان له زندانونو د طالبانو یو شمېر بندیان خوشي شوي دي. اسلام آباد د افغانستان د سولې د عالي شورا له هیئت سره په ګډه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د طالبانو یو شمېر بندیان د دې لپاره خوشي کوي چې د سولې هڅې ګړندۍ شي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا جکپوري چارواکي معصوم ستانکزي ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دی له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته محتاطانه خوشبین دی.
یکی از موضوعاتی که سریزو بحث میشه موضوعی همکاری در پروسه سول است، از جمله مسئله زندانی هایی که افغانستان در اینجا پیش از او هستن سریزی بحث جریان دارن. نتیجه نهایی از او که
دی وایی ولی هغو موضوعاتو چه بحث برکیه گیر سول پر خبرو که دیم راستی مسئله ده چه پدیه که دی هغو افغان زندانیان و مسئله شامله ده چه دلتا لدوی سره دی کلا چه دوی خبری نتیجه دی خبرو نتیجه را ووته تاسو تبا معلومات تر کرم. اسوشیتد پرس خبری آژانس د پاکستان دی و امنیتی مسئول پا وینا وایی چه او اته تن طالبان خوشی شوی دی چه پا دوی که دی منزنی کچه او تیتی سطح طالبان دی. دی افغانستان دی سول دی عالی شورا دی مشر صلاح الدین ربانی پا مشری پلاوی پا اسلام آباد که حسه کوی چه دی طالبانو یو شمیر مشران د مولا عبدالغنی برادر په ګډون له زندانه خوشی شي. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان الن وای دی بل پنټاګون سره د هغو ایمیلونو په اړه څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي چې د هغې میرمنې ته استولي وو چې د سی آی ای د پخواني مشر ډیوید پایتروس د رسوایۍ په قضیه کې ښکېله ده. د الن مدافع وکیل ډګروال جان بیکر وویل ماکل هیله مند دی چې په دې اړه پوښتنې هر څومره ژر چې کیدای شي ځواب کړي او ټول پرسونل ته یې امر کړی چې په دې اړه له څېړنې سره همکاري وکړي. اف بی آی د شلو نه تر 30,000 پورې پاڼې موندلې چې په اکثرو کې د الن او جیل کیلي ترمنځ ایمیلونه یو بل ته استول شوي دي. کیلي د هغو ایمیلونو په اړه شکایت کړی چې د پاولا براډول په نامه یوې میرمنې چې وروسته معلومه شوه د پیترایس ژوندلیک لیکونکې او د هغې معشوقه ده دې ته استولي وو. څېړونکي هڅه کوي دا معلومه کړي چې په دغو رسوایو او د ایمیلونو په تبادله کې د امریکا امنیت ته خطر متوجه شوی دی او کنه. د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي پرون په هلمند کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د بهرنیو محاربو پوځیانو تر وتلو وروسته هم ناتو له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. مورټز جوخیمز پرون د هلمند قلو اردو ته ورغی او بیا یې د ولایتي بیا رغونې د ډلې او هلمند له چارواکو سره خبرې وکړې. تر دې لیدنو وروسته د په لشکرګاه کې خبري رسنیو ته وویل
And I must honestly say that I'm impressed by the progress.
که صادقانه وایم په هلمند کې د امنیت او بیارغونې په برخه کې د رغولو مثبتو تغیراتو په لیدو خوشحاله شوم. نړیواله ټولنه او ناټو به نه یوازې افغانستان بلکې په ځانګړي ډول هلمند هم تر 2014 کال وروسته هیر نه کړی.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي زیاته کړه چې په هلمند کې مثبت رامنځته شوي تغیرات باید خوندي شي. د بل لور ته د افغان ځواکونو په یونیفورم کې پر بهرنیو عسکرو بریدونو ته اندېښنه څرګنده کړه، خو ویل دا بریدونه به د ناتو او افغان ځواکونو ترمنځ پر همکارۍ منفي اغېز ونه کړي. ټاکل شوی ده چې د 2014 میلادي کال تر پایه بهرني محارب عسکر له افغانستان ووزي. افغان پولیس وایي طالبانو د ناتو دوه ژباړونکي وژلي دي. دا ژباړونکي پرون هغه مهال ووژل شول چې د خپل ورځني کار لپاره په لوګر کې د شانګ په نوم د ناتو کمپ ته ورتلل. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې طالبانو د دغو دوه ژباړونکو مړي د هغوی له موټر سره د سړک پر غاړه غورځولي دي. په افغانستان کې په زرګونو ځوانان نړیوالو ځواکونو استخدام کړي دي چې د دوی لپاره ژباړه وکړي او یا هم د دوی په اډو کې کار وکړي. طالبان هر وخت دغه افغانان په نښه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډه کوي ترڅو په غزه کې د اسرایل د پوځي عملیاتو په اړه چې په ترڅ کې د حماس د پوځي برخې مشر ووژل شو خبرې وکړي. د اسرایل پوځ په غزه کې له شلو زیات هوایي بریدونه کړي چې د حماس پوځي قومندان احمد جعبري پکې ووژل شو. د حماس وسلوال څنګ عزالدین القسام د غچ اخیستو ګواښ کړی دی. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل هیواد چمتو دی چې د خپلو خلکو د دفاع لپاره هر څه وکړي.
اعبرنو مصر برور
نن موږ حماس او نورو تر روسي ډلو ته څرګند پیغام ورکړ. که اړتیا ولیدل شي د اسرایل پوځي ځواکونه تیار دي چې عملیات پراخ کړي. موږ به د خپلو خلکو د دفاع لپاره هر څه ترسره کړو. په تیرو څلورو کلونو کې چې حماس پر غزې واکمن شوی دی، جعبري د حماس تر ټولو جګپوړې چارواکی دی چې وژل کیږي. لکتر لکه دوه مشوک مسلمان وسلوال او درې هندي پوځیان پرون هغه مهال ووژل شول چې د یاغیانو یوې ډلې غوښتل چې د کشمیر د بیلتون له کرښې پورې ووځي. هندي پوځي چارواکي انکور ویشس وایي جګړه د نوګام په سیمه کې وروسته تر دې ونښته چې لکتر لکه 15 وسلوال چې په درنو وسلو سنبالو د چهارشنبې په سهار د پاکستان له لورې د هند خواته واوښتل. هندي پوځي چارواکي زیاته کړه چې د پاتې وسلوالو پر ضد پلټنې عملیات دوام لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په انتخاباتو کې له بریالیتوب وروسته په لومړي خبري کانفرنس کې وویل دی داسې نښې نښانې نه ویني چې د سی آی ای د مشر له لرې کېدو وروسته د ملي امنیت ته زیان رسېدلی وي. د سی آی ای مشر جنرال ډیوډ پاترایس چې یو وخت په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندانو له یوې ښځې سره د نامشروع اړیکو د قضیې له افشا کېدو وروسته کار پرېښود. جنرال پاترایس چې د ولسمشر جورج بوش په وخت هم کار کاوه باراک اوباما وستایه.
General Petraeus had an extraordinary career. He served
General Petraeus pakar ke de takraw de hewad la para pa Iraq ke khidmat kare pa Afghanistan ke kar kare aw de CIA mashr pat shawai khut che de CIA mashr ta pakarwi che khpal shakhsi jun ta ehtram wakri de unakal aw us bada shakhsi masala la khpal koranai aw khisay sarapse taqibawi. باراک اوباما همداراز ویل چې متحده ایالاتونه د اوس لپاره دې ته چمتو نه دي چې د سوریې نوی اپوزیسیون په بهر کې د فرانسې په څیر د یوه حکومت په حیث په رسمیت وپیژني، خو دغه اپوزیسیون ته په دې سترګه ګوري چې د سوریې د خلکو د هیلو استازیتوب کوي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدل کېدی شي او وړاندې په خبرونه کې. اسلام آباد یو شمېر طالبان خوشی کړی دي څو له طالبانو سره د سولې هڅې تیزې شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو نیټه یې له اساسي قانون سره سم او د هیواد امنیتي حالاتو ته په کتو اعلان کړې ده. ایشیا فاونډیشن په خپل نوي سروې کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکو په اړه د خلکو هیله مندي زیاته شوې ده. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې اسرائیل خبرداری ورکړی دی چې پر غزې به پراخ عملیات وکړي. اسلام آباد یو شمېر طالب بندیان خوشی کړی دي څو له طالبانو سره د سولې هڅې تیزې شي. دغه طالبان پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي له ورتګ وروسته له زندانه خلاص شوي دي. افغانستان پخوا ټینګار کاوه چې د طالبانو دوهم مشر ملا عبدالغني برادر چې له کابل سره یې په پټه د سولې خبرې پر مخ وړي خوشی کړي، خو لویدیز اژانسونه د ځینو پاکستاني چارواکو په وینا څرګندوي چې په خوشی شویو طالبانو کې ملا برادر نه دی شامل. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په خبره کړي بیان کې وویل چې د سولې د خبرو د ملاتړ او د افغانستان د حکومت او د سولې د عالی شورا له غوښتنې سره سم یو شمېر بندي طالبان خوشی شوي دي. په دې بیان کې دا نه دی ویل شوی چې مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د دوهم مشر په توګه پیژندل کېده خوشی شوی دی که نه دی. ملا عبدالغنی برادر په 2010 کال کې په کراچۍ کې نیول شوی وو او یو شمېر افغان چارواکو هغه مهال تور پوری کړ چې ملا برادر د کابل له حکومت سره د سولې خبرې کولې او د دې لپاره پاکستان ونیو چې له دې خبرو یې اسلام آباد وار له مخه نه و خبر کړی. اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان د حکومت د یو مسول په وینا څرګنده کړه چې په خوشی شویو کسانو کې د ټیټی او منځنۍ کچې طالبان دي او په دوی کې ملا عبدالغنی برادر نه دی شامل. دغه اژانس د وو اتو تنو طالبانو د خوشی کېدو خبره کوي چې د منځنۍ او ټیټی کچې طالبان پکې دي. بل لور ته فرانس پریس اژانس ته یو افغان چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط ویلی دی چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ به په کلکه کوي او په دې لړ کې به د طالبانو هغه مشران خوشی کوي چې په پاکستان کې بندیان دي ځکه چې شایي هغوی د سولې په خبرو کې ډېره ونډه ولري. دغه افغان چارواکي فرانس پریس اژانس ته څرګنده کړه چې په دې کسانو کې د طالبانو د رژیم د عدلي وزیر ملا نور الدین ترابي او یو شمېر نور مشران شامل دي. د سولې د عالي شورا او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په ګډ بیان کې له طالبانو هیله شوې ده چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او له القاعده سره اړیکې قطع کړي. په مشترک بیان کې همدارا څرګنده شوې ده چې کابل او اسلام آباد به په ګډه کار کوي څو هغه طالبان چې د سولې خبرې پر مخ وړي هغوی د ملګرو ملتو له تور لیست لري شي. همداراز به کابل او اسلام آباد له امریکا وغوړي چې د سولې د خبرو لپاره دغو طالبانو ته د زمینی په برابرولو کې مرسته وکړي.
و مورد چې اسلام آباد یو شمېر طالبان خوشی کړی دي څو له طالبانو سره د سولې هڅې تیزې شي. دغه طالبان پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي له ورتګ وروسته له زندان خلاص شوي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس صلاح الدین ربانی په مشرۍ پلاوی له د تېرې دوشنبې په ورځ پاکستان ته تللی وو او له دوشنبې راهیسې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون د دې هیواد له یو شمېر لوړ رتبه چارواکو سره کتلي او تر څو هغوی دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې همکاري زیاته کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت اوس هم په پاکستان کې دی. په پاکستان کې به د دې هیئت د وروستیو هلو ځلو او دا چې کوم طالبان خوشی شوي دي او آیا پرختیا دوی خوشی شوي دي په دې اړه به همدا شیبه له خپل خبریال وروستي معلومات ترلاسه کړو. د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه مجیب الرحمن انگار راسره د ټلیفون په لیکو خو زموږ اړیکه شلېدلې ده. څو شیبه وروسته به په دې اړه تاسو له وروستي حاله خبر کړو. مخکې له دې چې پاکستان ته لاړ شو او په پاکستان کې د ازادي راډیو له خبریال سره مستقیم تماس ونیسو او له هغه وپوښتو چې آیا په رښتیا د طالبانو بندیان خوشی شوي دي او آیا د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت به نن هم خپلو خبرو ته دوام ورکړي او که څنګه رابه شو په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په باب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د وروستیو څرګندونو موضوع ته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د راتلونکو انتخاباتو نیټه له اساسي قانون سره سم او د هیواد امنیتي حالاتو ته په کتو اعلان کړی ده. د ولسي جرګې ځینو غړو څو ورځې مخکې د راتلونکو انتخاباتو په اعلان شوې نیټه انتقادونه وکړل او ویل چې د حمل په میاشت کې په ځینو ولایتونو کې هوا ډېره سړه وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه اونۍ وړاندې په رسمي ډول اعلان وکړ چې د ولسمشري او ولایتي شورا ګانو راتلونکي انتخابات به د 1393 هجری لمریز کال د حمل په 14 نیټه انتر سره شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر راپورټ کې.
که څه هم د ولسي جرګې ځینو غړو او یو شمېر کارپوهانو د راتلونکو انتخاباتو اعلان شوې نیټه یو نامناسب وخت بللی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه پریکړې د قانون له مخې او د هیواد امنیتي حالاتو ته په کتو کړې ده. د دغه کمیسیون د دارالانشا سرپرست زکریا بارگزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حمل په میاشت کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو کچه ټیټوي. بارگزی وایي د اساسي قانون له مخې د 1393 کال په جوزا میاشت کې د ولسمشر حقوقي مشروعیت پای ته رسیږي، نو باید چې دوه میاشتې د مخه یعنی د همدغه کال په حمل میاشت کې انتخابات وشي.
دوه مسلې است چې د انجه مطرح شي. یکی مسله اقلیم او
هوا. دلته دوه مسلې مطرح دي، یو د اقلیم او بل هم د امنیت موضوع ده. کله چې موږ له امنیتي ځواکونو سره دغه موضوع شریک کړه هغوی دغه مشوره راکړه. مونږ منو چې په ځینو سړو ولایتونو کې د حمل په میاشت کې ستونزې موجودې وي، خو امنیتي ځواکونو راته وویل چې په دې میاشت کې د مخالفینو د ګواښونو کچه کمه وي.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1993 لمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره کیږي. د ولسي جرګې ځینو غړو استدلال کوه چې په دې میاشت کې ساړه ولایتونه له ډېرو ستونزو سره مخ وي او انتخاباتي کمپاینونو او په انتخاباتو کې د ټولو خلکو ګډون ته زمینه نه وي برابره. ښاغلی بارکزی وویل چې د ښو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې پلانونه جوړ کړي چې په لنډ او اوږد مهال کې به پلي شي. نوموړي د ځینو اقداماتو یادونه هم وکړه.
ما به طور جدي امانګي خود با نیروهای امنیتي شو
مونږ په جدي ډول له امنیتي ارګانونو سره خپل همغږي پیل کړې ده. په راتلونکو دوو اونیو کې به د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې نوې طرحه نهایي کړو. راتلونکو دوو میاشتو کې به د انتخاباتو عملي پلانونه هم پای ته ورسوو. مونږ به د عامه پوهاوي لپاره د دینی عالمانو یو کانفرانس هم جوړ کړو او داسې تدابیر به ونیسو چې له درغلۍ څخه مخنیوی وشي.
نوموړي وویل دوی کولی شي چې د تیرو انتخاباتو په څیر درغلۍ مشخصې او هغه رایې باطلې اعلان کړي چې په درغلیو صندوقونو ته لوېدلې وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو انتخاباتو باندې په تخمیني ډول 150 میلیونه ډالر لګښت راځي چې نړیوالې ټولنې یې د ورکولو ژمنه کړې ده.
او اوسن یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرختونو ته. د پاکستان له زندانونو د طالبانو یو شمېر بندیان خوشې شوي دي. اسلام آباد د افغانستان د سولې د عالي شورا له هیئت سره په ګډه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د طالبانو یو شمېر بندیان د دې لپاره خوشې کوي چې د سولې هڅې ګړندۍ شي. اسوشیټد پرس خبري اژانس د پاکستان د یوه امنیتي مسؤل په وینا وایي چې 8 تنه طالبان خوشې شوي دي چې په دوی کې د منځنۍ کچې او ټیټې سطحې طالبان شامل دي. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان الن وایي دی به له پنټاګون سره د هغو ایمیلونو په اړه څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي چې د هغې میرمنې ته استولی و چې د سی آی ای د پخواني مشر ډیوید پاترایس د رسوایی په قضیه کې ښکېله ده. د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي پرون په هلمند کې ژمنه وکړه چې له افغانستان به د بهرنیو محاربو پوځیانو تر وتلو وروسته هم ناتو له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. افغان پولیس وایي طالبانو د ناتو دوش باړون کې وژلي. دا ژباړون کې پرون هغه مهال وژل شو چې د خپل ورځني کار لپاره په لوګر کې د شانګ په نوم د ناتو کمپ ته ورتلل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډه کوي تر څو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په اړه چې په ترڅ کې د حماس د پوځي برخې مشر وژل شو خبرې وکړي. لکتر لکه دوه مشوک مسلمان وسلوال او درې هندي پوځیان پرون هغه مهال وژل شو چې د یاغیانو یوې ډلې غوښتل چې د کشمیر د بیلتون له کرښې پورې ووځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په انتخاباتو کې له بریالیتوب وروسته په لومړي خبري کانفرانس کې وویل دی داسې نښې نښانې نه ویني چې د سی آی ای د مشر له لرې کېدو وروسته د ملي امنیت ته څه زیان رسېدلی وي. د امریکا د جمهوري غوښتونکو سناتورانو یوې ډلې د یوې ځانګړې کمیټې د جوړېدو غوښتنه کړې چې د سپینې ماڼۍ له لوري له پیلي بیا کې د امریکا پر سفارت د شوي برید تحقیقات وڅېړي. ازادي رادیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جناقه الکوزي د څول ویډیو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
امریکا چاپ وال سټریټ جورنال ورځپاڼه په وروستۍ غړې کې افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې د خپل ونډې آزمیښت کوي تر سرلیک لاندې او مقاله لیکلي او په برخه کې لیکي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو او افغان امنیتي ځواکونو ته د مسولیتونو انتقال ته دوه کاله وخت پاته ده، خو په هلمند ولایت کې د امریکا سمندري پولو ځواکونو افغان عسکر صحنې ته داخل کړي او غواړي پوښي چې دوی تر کومه حده مسولیتونو اخیستو ته چمتو دي. ورسپاره لیکي په هلمند ولایت کې تیر کال د امریکایي ځواکونو شمیر 21 ته رسیدلی و، خو دا مهال 2/3 برخه له دې ولایت څخه تللې دي. وال سټریټ جورنال د امریکا د یو پوځي قومندان خبره راخسته چې وای افغان ځواکونه ورځ تر بلې مسؤلیت اخیستو ته چمتو کیږي او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به هغوی د دې جوګوي چې خپل چارې په خپله پر مخ بوزي، خو په ځینو برخو کې به د امریکایي ځواکونو مرستو ته اړتیا ولري. ورسپاڼه د افغان ملي پوځ د ډګرمن عبدالحی نشاط خبره هم راخسته چې وای په جګړو کې د امریکا د سمندري ځواکونو په کمیدو سره ممکن دښمن داسې فکر وکړي چې بهرنیانو ته ماتې ورکړي او ډېر ژر به دوی واک ته ورسیږي، خو د ده په باور دښمن به په جګړې کې بری ترلاسه نه کړي. وال سټریټ جورنال لیکي د افغان ځواکونو پرمختګ په دې معنی نه دی چې دا ځواکونه په ټولو برخو کې په یوازې ځان عمل کولای شي، بلکې ناتو ځواکونه به د هوایي حملو، د ټپیانو د انتقال، د کشفي وسایلو او امنیتي کمرو او دغه راز د جنګي او بې پیلوټو الوتکو چارې پر مخ وړي. انګلستان چاپ ګارډین رسپانې د تیلو غلا د دې سبب شوی چې په هلمند ولایت کې افغان پولیسو د تیل بند شي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی دی. رسپانه په هلمند ولایت کې د چارواکو لخوا لیکلي کې یوه ډېره زیاته اندازه تیل چې په دې ولایت کې افغان پولیسو ته ورکول شوي ول لا درک دي او له همدې امله دوی افغان پولیسو ته تیل بند کړي دي. ګاردین لیکي د دې اندازه غلا شوو تیلو په مقابل کې د افغان چارواکو له غبرګون څخه داسې ښکاري حتی یو حکومت ته چې په اداري فساد کې ښکېل دی دا اندازه اختلاس هم د منلو وړ نه دی. ګاردین لیکي د اټکل له مخې د شاوخوا شپږ سوه میلیونو ډالرو په ارزښت تیل ورک دي او دا مهال ناتو ځواکونه له خپل استحقاق څخه افغان پولیسو ته په هلمند ولایت کې تیل ورکوي تر څو هغوی وکړی شي خپلې چارې پر مخ بوزي.
د سهار و بجې او شل دقیقې د ازادي راډیو اورې ایشیا فاونډیشن په خپل نوې سروې کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکو په اړه د خلکو هیله مندي زیاته شوې ده. د ایشیا فاونډیشن د 2012 میلادي کال سروې چې د جون په میاشت کې له خلکو سره د پښتنو په اساس شوې پرون خپره شوه، دغه سروې په افغانستان کې د امنیت، پرمختګ، اقتصاد، حکومتداري، عدلي او قضایي سیستم او د ښځو او ټولنې په اړه ده. د ایشیا فاونډیشن مسؤلینو تمه ښودله چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه به په خپلو طرحو او پلانونو کې د دغې سروې نتایج په پام کې ونیسي. تفصیل د زبر ژمن پر راپور کې
د ایشیا فاونډیشن نوې سروې ښیي سکال 25% خلک فکر کوي چې افغانستان په سم لوري روان دی، په داس حال کې چې تیر کال دا رقم 46% و. د دې بنیاد چارواکي وایي دغه سروې د جون په میاشت کې له څه باندې 6000 کسانو نه د پښتنو په اساس کړې ده. د چهارشنبې په ورځ د سروې د خپرېدو په مهال د ایشیا فاونډیشن مرستیال عبدالله احمدزی وویل د سروې هدف د معلوماتو وړاندې کول او د افغانستان د خلکو د اړتیاو پوره کولو کې له هغې څخه ګټه اخیستل دي.
نو موږ هیله مند یو چې د دغه سروې پر بنسټ او پر اساس باندې موږ وسو کولای د نړیوالې ټولنې او د افغان دولت او هم زمونږ استادو د مدني ټولنې په منځ کې هغه کم تفاهم چې باید ایجاد شي هغه منځ ته راشي تر څو افغانستان پر راتلونکي کې یو سوکاله هیواد وشي. دغه بالاخره د مونږ هغه خلاص موضوع دی.
د ایشیا فاونډیشن د سروې له مخې 28% خلک ناامني، 28% بیکاري او 15% فساد د هیواد له لویو ستونزو څخه بولي. 80% خلکو په هیواد کې له انتخاباتو او 80% خلکو له وسلوالو مخالفینو سره له خبرو ملاتړ خودلی. په سروې کې د افغانستان د ښځو تر ټولو لوی ستونزه بې سوادي بلل شوې. له هغې وروسته د کاري فرصتونو نشتوالی، هغوی ته د حقوقو نه ورکول، کورنۍ تاوتریخوالی، اجباري ودونه او روغتیايي ستونزې د ښځو نورې ستونزې بلل شوې دي. افغان چارواکو له دې سروې څخه ملاتړ کړی. د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې مشر عبدالرحمن غفوري په یادګار خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل
معمولا نکو زکه چې مونږ یو اداره د حکومت یو حکومتي اداره یو، نو دا سروې کچرته مونږ کو د دې نتیجه کچرته مثبت یا منفي راوزی په دواړه صورتونو کې مونږ متهم کیږو. نو بهتر دا دی چې دا داسې نهادونه دا سروې وکړي او زمونږ دا سروې د تایید وړ دی، د دې کبله چې مونږ سره دوی بالکل هماهنګي لري.
ایشیا فاونډیشن یو غیر حکومتي اداره ده چې مرکزی دفتر په سان فرانسیسکو کې او د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې هم یو دفتر لري. دغه اداره په آسیا کې له هغو پروګرامونو څخه ملاتړ کوي چې د قانون له حاکمیت، ښې حکومتوالۍ، د ښځو حقونو او نورو مسایلو سره مرسته کوي.
مخکې مو واورېدل چې د پاکستان له زندانونو د طالبانو یو شمېر بندیان خوشې شوي دي. اسلام آباد د افغانستان د سولې د عالي شورا له هیئت سره په ګډه خبر پاڼه کې دغه موضوع بیان کړې ده. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی. انګار سره خبرونه ته ښه راغلاست او کراته وایي چې په دغه اعلامیه کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، مسایل ډېر ګونګ دي چې آیا دغه بندیان خوشې شوي که نه دي. تاسو څه معلومات ترلاسه کړي؟
تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. لکه تاسو ویل اعلامیه افریقیا هم ډېره ګونګه ده. سفارت د سولې هیئت او د پاکستان دولت ډیر زیات کوشش یې همدا دی چې د خبرې د مطبوعاتو نه همدغسې پټي وساتي او مطبوعات ډېر جریان کې نه کړي. خو زمونږ چې کومې ذرایع دي د هغوی نه چې معلومات اخیستي، پرون ماسپښین موږ ته په سفارت دو تنو عالي رتبه مسؤلینو وویل چې هیئت د هوایي ډګر په لور روان شو، ولې وروسته بیا وویل شول چې حیات یو ورځ نور هم پاتې شو. د خپلو ذرایعو نه چې موږ کوم معلومات ترلاسه کړي، ټاکل شوی ده چې دغه حیات نن بندیانو سره ملاقات وکړي او امکان دی چې دغه بندیان یا وسپوشي شي، یا دوی به نن په فهرست باندې کار کوي چې کوم کوم بندیان باید خوشي شي. او بل دا ده چې دوی دا هم ورسره منلې ده چې په دغه پروسه کې باید د پاکستان په ګډون ځینې نور هېوادونه د امریکا په ګډون او هېوادونه چې نومونه یې دوی نه دي اخیستي وایي چې دغه هم شامل شي، او په دې پروسه کې د سي جي ډي همکاري د افغانستان سره. خو څومره معلومات چې موږ ترلاسه کړي وایي چې زیات ټینګار په دې شوی او ورسره پاکستان منلې هم ده چې نن به دوی د ځینې بندیانو سره ګوري او په دغه فهرست باندې به همدا نن کار کوي. بلې،
دا د طالبانو د دوهم درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په اړه خبري آژانسونه راپورونه ورکوي چې ممکن دی وای په دغو بندیانو کې شامل نه وي. که چیرې دی شامل نه وي، څه ویل کیږي چې آیا دا د کومې کچې طالبان دي چې خوشي کیږي، او آیا دا به په افغانستان کې د سولې د بهیر له ګړندي کېدو سره مرسته وکړي که نه؟ څه مو اورېدلي په دې اړه؟
لکه وړاندې چې ما درته وویل، دوی ډېر معلومات نه ورکوي. ولې؟ پس یو افغان ډیپلومات چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، هغوی موږ ته وویل چې رښتیا زموږ د معلوماتو مطابق همدغسې ده، فعلا د بلاګرادر د خوشي کېدو امکان کم دی، او په دې کې نور بندیان ځکه د فکري کچې هم دي، خو په طالبانو کې یو څه ریښې لري، نفوذ لري، کولای شي چې یو څه ناڅه کار وکړي. خو دلته چې کومو سره ته خلکو سره زموږ خبرې شوي، هغوی دا وایي چې که دغه بندیان دوی خوشي هم کړي، شاید دا ډېر ګټور ثابت نه شي، ځکه چې دوی د ډېر وخت دلته بندیان دي، او د دوی چې کومې ملګري یا کومې حلقې وي په طالبانو کې، ممکن هغه چینلونه یې د دوی ټول ورته بدل کړي او مات کړي وي. که دا خلک اوس راخوشي هم شي، کېدی شي هغسې هغومره مؤثر ثابت نه شي لکه دوی چې یو وخت په طالبانو کې فعال وو، په جبهو کې وو یا په شوراګانو کې وو، نو ممکن چې اوس هغومره مؤثریت دوی ونه لري.
بله، مجیب الرحمن انگار له تاسو نه مننه. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریالو چې پاکستان له لوري د یو شمېر طالبانو د خوشي کېدو د راپورونو او دغه راز په دې هیواد کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیئت د وروستیو لیدنو کتنو په باب معلومات راکول. لکه څنګه چې وامو اورېدل، د اسلام آباد او د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیئت لخوا په ګډه خبر پاڼه کې ویل شوي چې طالبانو یو شمېر بندیان د دې لپاره اسلام آباد خوشي کوي چې د سولې هڅې ګړندۍ شي. په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو اسوشیټد پرس اژانس د پاکستان د یو امنیتي مسؤل په وینا چې نوم یې نه دی ذکر شوی، وایي و اته تنه طالبان خوشي شوي دي چې په دوی کې د منځنۍ کچې او ټیټې سطحې طالبان دي. له بلې خوا مو واورېدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت چې ټاکل شوی و پرون بېرته کابل ته ستون شي، خپل سفر اوږد کړی دی، او وویل شول چې دا هیئت به نن له یو شمېر طالب بندیانو سره وګوري. په دې اړه د ازادي راډیو خپرونې اورئ او تاسو به له وروستي معلوماتو خبر کړو.
د ژوند رنګونه
سلام نوم به دې راته وې؟
حاجی محمد رنگین.
څه کاروبار کوي؟
کاروبار و دا نه خود دا په خو دا قسم دا کارم دل
و دا کسب ته څه وای؟
دا کسب بټګری وای.
و دا ولی دا نومې بټګری ده؟
بټګری معنا دا بټیا غ اوري دا نیم بټله دغه په نام باندې په کې پخې دي.
اوس دا دې کار پیسې کې او سره ته وای چې دا څنګه کی شګه څنګه دا نور ټول شیانه او معرفيکه
دا داش ده کنه؟ دا داش به ورته وګي دا سامان ورته اخیسته دي، دا سامان په بار باندې نه خود پخېږي.
دا سامان څه شي؟
دا سامان یو ته یادک وایو گلبیل شغل هغه ته ټیکار وایو لکه ته تاش وایو دا شګه دا اور د اور سکو دی اور مبارکه نه خد پخېږي دا شګه یو سل شل بری یو سل پنځو درجه دا پخېږي شګه په دې کې
بیا نه خد خام نه خد هم دا
هم نه کولی واچو یو پنځه کیلو غنی پا کیلو غنی په پیرا باندې دا نوبت نوبت باندې پخېږي
لشګي خو نو اسانه بیلیږي
و و هغه ته کته هغه شګه و دی بیا بیرته شو هغه شګه
بیا په گلبیل کې اچو بیا
په گلبیل کې و بیا بیرته
د دې دا رنگ څنګه یې رنگ خو د دې بیا د سیو ډول زیړ
سی نو دته په رنگ هغه سی دا د اطراف خلق سی راوړي هغه رنگ یې رنگ نه ورته کوم
اوس خدا د تک زیړ دی رنگ
دا کنه دا خو د اطراف لکه جلال آباد غزنی دا ځای دې بیا رنگ نه کړی
دا رنگ څور سره کړه وې دا کوم رنگ
دا رنگ شیرین دا خواږه رنگ دی
په ورځ کې څو من خو ته خوې
په ورځ کې یو خروار په خو یو خروار او یا من اتیا من
او دا په څو کسو
دا په دوه نه پر درې نه پر دم پدم کې نو چې په خو نه واه یو دا
خو اوس د دې نه نه خو د نرخ پیسې کې مې څراته وای په څو دا کیلو یې منه
څو ساکل ته مې دا خان خو سیز سلور شو نیولې د سلور شو شل افغاني پورې من و دا اوغات نه خو سیز 500 هم ده او په دې شپه ځن دې شو نه خو خپل یو من باندې یو 500 افغاني مصرف راځي چې پکې تیارې
دا و دې ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسې ده.